السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. په افغانستان کې د ټلویزیون د یو ویان یما سیاوش وژل کېدو ته پراخ غبرګونونه ښودل شوي. د اورزګان په ګیزاب کې جګړه روانه ده. پولیس د سملاسي مرستو غوښتنه کوي. د خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې له دې چې راپورونو ته وار وار کړو، پام وکړئ خبرونو ته. سالم احمد صالح چمتو کړي.
حکومت وایي د یماس یوش قاتلان به مجازات سي. ظریفه غفاري وایي چې د پلار په وژنه کې طالبان لاس لري. جو بایدن وایي چې د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو زیاتې رایې ګټلې دي. د ملي مصالحې عالي شورا مشر د طلوع ټلویزیون د پخواني ویندوی یما سیاوش وژنه نه بخښل کېدونکي جنایات وباله. یما سیاوش چې د افغانستان بانک د عامه اړیکو د مسؤول په توګه دنده ترسره کوله، سهار له دوو نورو کسانو سره په کابل کې په یوه چاودنه کې ووژل سو. عبدالله عبدالله په یوه اعلامیه کې له کشفي او استخباراتي بنسټونو غوښتنه کړې چې د دې تروریستي پېښې د عاملانو د موندلو لپاره جدي اقدام وکړي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل چې دوی پېښه څېړي.
دوی د یو مقناطیسي ماین په واسطه په نقشه شوي. له بده مرغه په پیشه کې د هیواد پیاوړی خبریال یما سیاوش له موټر چلوونکي او یو بل ملکي کس سره وژل شوي دي. دا هغه جنایت دی چې له بده مرغه نن د ترستانو لخوا شوی او زموږ لخوا څیړل کېږي.
د چودنې مسؤلیت روسه چا نه دی منلی. د ښځو حقونو یوې فعالې او د میدان شار شاروالي د خپل پلار وژنه کې هغه څوک پړه وبلل چې د دې په وینا د 5000 طالب بندیانو پرېښودو ته یې لاره جوړه کړې ده. ظریفې غفري دا څرګندونې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د خواخوږۍ پیغام ته په غبرګون کې ازادي راډیو ته وکړې.
زما لپاره ټول هغه خلک ګناهګار دي چا چې د دغه اقل د 5000 طالبانو د خوشي کولو قاتلین په خوشي کولو کې لاس لرلو. دا زما د پلار جان ترور د مغو خلکو په واسطه شوی.
د اغلی غفاری پلار عبدالواسع غفاری چې د پوز جکپوري افسر و د پنځمه پرس په کابل کې ناپیژاندو وسلوالو وواژه. ظریفي غفاری ته سږ کال په سرلیک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د زړورو ښځو جایزه ورکړې وه. په خپل هم د شروالي پر دنده له ګمارل کېدو راهیسې څو ورې له وسلوالو بریدونو او پرله پسې ګواښونو سره مخامخ شوې ده. اغلی غفاری د خپل پلار قاتلان وسلول طالبان او د پاکستان استخبارات وبلل. د کندهار د والی ویان ادعا کوي چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې تر سلو زیات وسلول طالبان وژل شوي دي. احمد بهیر احمدین ازادي راډیو ته وویل.
د کندهار په پنجوایي، ارغنداب، میوند او ارغسان ولسوالیو کې یو لړ چاینیز او تصفیوي عملیات ترسره شوي دي. د دغه عملیاتو پر مهال د وسلوالو مخالفینو 103 تنه وژل شوي او همدارنګه 24 تنه نور زخمیان شوي دي.
خپلواکو سرچینو د دغه شمیر وسلولو د مرګ ژوبلې خبره تایید کړې نه دی. وسلولو طالبانو د دې ادعا په اړه څه نه دی ویلي. په غور ولایت کې د فوټسال غوره لیګ مسابقې نن پیل سوې او 15 ورځې به دوام کوي. د دې ولایت د فوټسال فدراسیون مشر جان محمد حیدری نن ازادي راډیو ته ویل دغه لوبې په دوو ګروپونو کې کیږي چې په هر ګروپ کې څلور لوبډلې شاملې دي. د زیاته کړه د دغو مسابقو هدف د جنوب غرب انتخاباتي لوبډلې لپاره د غوره لوبغاړو معرفي کول دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ ټاکنو ته د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن وایي دی به د ولسمشرۍ ټاکنې په ښکاره اکثریت وګټي. خو ښاغلی بایدن وویل چې لا وختي ده په دغو ټاکنو کې خپله بریا اعلان کړي. دا په اصل کې ده چې په عمده ایالتونو اریزونا، نوویدا او پنسلوانیا کې د پوست له لارې د لیږل سویو بېسارو رایو شمیرل روان دي. جو بایدن نن هم په دغو ایالتونو کې مخکې دی او د څه باندې 300 ټاکنیزو یا الکترال کالجونو د رایو ګټلو ته نږدې سوی دی. خو په امریکا کې د ولسمشرۍ ټاکنو د ګټلو لپاره د 200 ټاکنیزو کالجونو رایو ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو یوې ادارې له ایران غوښتنه وکړه د هغې اوکراینی الوتکې په څیړنه کې ګړندي هڅه وکړي چې په جنوري میاشت کې په تیروتنې ویشتل سوې وه. د مسافر وړونکي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې 186 کسان مړ سوي وو. د ملګرو ملتونو د ملکي هوایي چلند نړیوال سازمان شورا پرون له ایران وغوښتل د اوکراینی الوتکې د نسکورېدو د وژنې کې پیښې په اړه څیړنې چټکې کړي. د اوکراین نړیوال هوایي شرکت هغه الوتکه د جنوري میاشتې پر 1مه د تهران له هوایي ډګره تر الوتنې لنډه شیبه وروسته وویشتل سوه. الکساندر لوکاشنکو په بیلاروس کې لومړنۍ اټومي بټۍ رسمن پرانیستله. د ویلي چې د ختیځ اروپا دغه هیواد به د یوه اټومي ځواک په توګه پیاوړی سي. لوکاشنکو په هغه وینا کې چې نن له دولتي ټلویزیون نه خپرېده وویل استراویست اټومي بټې دراتلونکي پر لور یو ګام دی چې زموږ د هیواد امنیتي ځواک یقیني کوي. لیتوانیا دغه اټومي بټې چې د پلازمینې په 50 کیلومتري کې جوړ شوی د اټومي بټې مخالفت کړی دی. دغه اټومي بټې د روسیې سخت ده او د مسکو د 100 میلیارد ډالرو په ارزښت د پور پیسو جوړ شوی ده. او د پاکستان د پنجاب ایالت چارواکي وایي په القاعده شبکې پورې دوه تړلي مشکوک وسلوالي وژلي دي. پولیسو نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغو وسلوالو غوښتل په ډیر غازی خان کې ورانکار فعالیتونه وکړي. دغه دوه مشکوک وسلوال تیره شپه د تروریزم ضد پولیسو لخوا وژل شوي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه شل او ټیټه یو. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه دیرش او ټیټه پنځه. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه درویشت او ټیټه پنځه. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه درویشت او ټیټه اته. او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه اته ویشت او ټیټه لس.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. په کابل کې د یو خبریال یما سیاوش وژلو ته پراخ غبرګونونه ښودل شوي.
در سال 2020
په 2020 زیږدیز کال کې د یما سیاوش په شهادت سره مو د وژل شویو خبریالانو شمیر شپږ ته ورسید.
د اورزګان په ګیزاب کې لا هم جګړه روانه ده. پولیس د سملاسي مرستو غوښتنه کوي. د میدان ښار ښاروال ظریفه غفاری وای پلار ته د دې دندې هم ګواښ پېښ کړی وو. د نورو موضوعاتو ترڅنګ د امریکا د ټاکنو وروستی حال هم درکوو. هیله ده ملتیا مو وکړئ. شپږ بجې او دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. ولسمشرۍ ماڼۍ د ملي مصالحې عالي شورا او ګڼو نورو افغان او یو شمېر بهرنیو سیاستوالو د خبریال او ویاند یما سیاوش وژل غندلی او له اړوندو ارګانونو یې غوښتي چې عاملین یې ونیسي. سیاوش دا مهال افغانستان بانک کې د عامه اړیکو مسؤول وو. دا او دوه همکاران نن سهار کابل کې یوې چاودنه کې ووژل شول. د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو هم پر پېښې غبرګون ښودلی. تفصیل د خاطر پردیس په راپور کې.
عینی شاهدان وی د سهار ونیمه بجې شاوخوا کله چې یما سیاوش په خپل موټر کې دفتر په لور روان وو، د کابل د څلورم مکوریان په سیمه کې په موټر چاودنه وشوه. د تلو نیوز دغه پخوانی وین تازه په مرکزی بانک کې د عامه اړیکو د رئیس او سلاکار په توګه دنده پیل کړې وه. په دغه چاودنه کې د مرکزی بانک د ریاست یو بل کارکوونکی او د ښاغلي سیاوش موټر چلوونکي هم وژل شوي دي. د چاودنې شاهد نادر
پدرجانش د سفید آمد نمی جد وخت کې
د یو پلار لپاره ډیره دردونکې ده چې د خپل زوی د پخې وټوټه وګوري. کله چې پلار راغی او د ما د بدن ټوټې شوی کړي ولیدل به و خښو
شیرشا خاموش چې د پخې بل عیني شاهد دی. د 14 کې صدا سه کوي
نو ولا نامدګي مې ولا د اسلامه وصفي خواته چې یو زم ول د سنتاری وصله د ما کوټه کې مشکون کوټه سم ته خري دو خپل سترګو مول دل امور نو سره ما هم ځم کوټه کې په مزه کاوه شو مور نو واچو تیګي خستین د سیمټ د موږ د کور ورسېدل موږ ډیرو خطا سو کور کې چیغې سولې.
تر اوسه دغه مقناطیسي ماين چاودنې مسولیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د کورونی چارو وزارت وین طارق آرین ویلی چې دا پیښه څېړل کیږي.
نن سهار شاوخوا 5 بجې او 30 دقیقې په یو کورلا ډول موټر د مقناطیسي ماين چاودنه وسوه. په دغه پیښه کې زموږ خبريال یما سیاوش موټر چلوونکی او یو بل کس شهیدان شوی دی.
نن سهار د کابل د 15 امنیتي حوزې اړوند نیازبیک سیمه کې هم د یو مقناطیسي ماين چاودنه شوی چې مرګ ژوبلې نه درلوده. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ او د ملي مصالحې عالي شورا د پیښې غندلې او له اړوند ارګانونو غوښتنه کړې چې عاملین یې ونیسي. د رسمي شمیرو له مخې د روان زیږدیز کال له پیل نه تر اوسه شپږ خبریالان په بیلابیلو ترهګریزو پیښو کې وژل شوي دي. د افغانستان د خبریالانو خوندوب کمیټې مشر صدیق الله توحیدی د خبریالانو او رسنیزو کارکونکو پر وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدو اندېښنه ښیي.
در سال 2020
په 2020 زیږدیز کال کې د یماسی اوش په شهادت سره مو د وژل شویو خبریالانو شمیر شپږ ته ورسید او شپږ ترهګریزې پیښې لرو. په ټوله کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي له اتیاو زیاتې پیښې ثبت شوي دي.
یماسی اوش تیر څو کلونه په ټولو نیوز کې د سیاسي خپرونو چلوونکی و.
له دغې پیښې دا د نږدې 2 ساعته وتلي، خو تر اوسه یې مسؤلیت کومې غاړې په کومې د جګړې کومې ښکېلې غاړې په غاړه نه دی اخیستی. د تاوتریخوالي پیښو کې تمیګو، ورزو، اورزګان ته د اورزګان د ګیزاب ولسوالۍ پر امنی قومندانۍ لا هم د وسلوالو طالبانو جګړه روانه ده. د ګیزاب امنی قومندان وایي د ولسوالۍ یو ملي امنیت ودانۍ طالبانو نیولې او که مرسته ورونه رسیږي طالبان نور پرمختګ هم کوي. طالبان وړ مشپه د ګیزاب بازار ته ننوتلي. په دې اړه پام وکړئ د شریف الله شرافت راپور ته.
چارواکی وای د اورزګان د گیزاب د ولسوالی ودانی د ملي امنیت ودانی او بازار نن دوهم ورځ لا هم د وسلوالو طالبانو په لاسونو کې دي. د اورزګان د گیزاب ولسوالی امنیه کومندان لالی نن ازادي راډیو ته د جګړې لسیمې څخه وویل چې په ولسوالی کې لا اوس هم درنه جګړه روانه ده او افغان سرتیرو کوم پرمختګ نه دی کړی. نوموړي وایي د یادې جګړې پر مهال یو شمېر افغان سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اوښتي، خو وایي د کره شمېر په اړه ځکه معلومات نه لري چې دوی په قومندانۍ کې لا هم مسیره پاتې دي.
جنگ وسم ادامه لري، بس یو قومندانۍ پاتې ده. په قومندانۍ کې موږ د لیپا سای پر ځای یو نیولې نورم امیر امنیت پر پټاو کې هغه متکا ولول ولسوالي د دې په لاس کې د بازار دی په لاس کې دی حکومت کومک نه راکړي دا یو بازار تاج اوس په دا جنگ ته دا جریان د جنگ به تاسو خبر شاته نه کړی
د گیزاب ولسوالی امنیه کومندان لالی د غراز ازادي راډیو ته ویل چې د یادې جګړې پر مهال وسلوالو طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتې ده، خو وایي په اړه یې کره معلومات ورسره نسته. امنیه کومندان لالی دا هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې په یادو ولسوالۍ کې د تېرې یوې میاشتې راهیسې تر 60 زیات افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د اورزګان ولایت د والی ویان احمد شاه سایل بیا ازادي راډیو ته ویل چې په گیزاب ولسوالۍ کې تیر شپه جګړه نه ده شوې او افغان پوځیانو هم کوم پرمختګ نه دی کړی. سایل وایي په گیزاب ولسوالۍ کې افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی رسیدلی.
دغه سیمه چې دی هغه بل شپه حکم شوی و او سوال بیا هم په همدې اډوان څاغو کې د
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د گیزاب د جګړې او د غراز د افغان سرتیرو د دغه خبرو په اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. پر گیزاب ولسوالۍ له تېرې څه باندې یوې میاشتې راهیسې وسلوالو طالبانو سخت ډله ییز بریدونه پیل کړي دي چې بالاخره تېره ورځ یې د یادې ولسوالۍ بازار او د ولسوالۍ ودانۍ او د ملي امنیت ودانۍ هم ونیول. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د میدان ښار ښاروال ظریفه غفاری وایي د امریکا د بهرنی چارو وزیر له خوا یې د پلار د وژنې په اړه د غندنې اعلامیه هیڅ درد نه دوا کوي. دا وایي د پمپیو د ټویټ په ځواب کې ورته لیکلي چې لطفا د انسانانو په سرونو معامله مه کوئ. د اغلې غفاری پلار عبدالواسی غفاری چې پوځي منصبدار و د تیرې پنجشنبې په ورځ د خپل کور مخې ته په کابل کې ووژل شو. له اغلې غفاری سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په پیل کې د پلار د وژل کېدو د سرنګوالي په اړه پوښتلې.
ما پلار جان ډګروال عبدالواسی غفاری پنجشنبې په ورځ 4 بجې همدلته د کور په څنګ کې همدغه کوڅه کې دننه شهید شو. درې مرمۍ په سر ویشتلي وو. زما پلار جان ته په کراتو ویل شوي وو، امنیت مکتوبونه ورکړي وو او حتی 2 ورځې مخکې هم امنیت رب مکتوب ورکړی وو او تر دې یاده پورې هم ورته ویلي وو چې که دن بل څه لپاره تا به ترور کړي او که نه خو ښاروال لپاره هم تا تروروي، نو په ځان پام کوه. پلار جان مې دغو ډګروالانو په لیست کې چې ایسا یو یام طالب له خلوري ترور کېږي افغانستان کې په هغه لیست کې و. زما پلار جان د شهادت هغه چې چا کړی ډېر واضح دی. طالبانو په خپله د الجهاد ویب سایټ له لارې دغه خبرې خپور کړي او دی ویلي چې زمونږ له خوا شوی او زما لپاره هم په دنده کې مخالفتونه هغه یو سیاسي هغه دی هغه ټولنیز موضوع دی په سیمه کې خو په ټوله کې هم ځکه خطر کې یم او هم چې زما پلار شهید شو دا د عیسای کار و دا د طالبانو کار و او دا یو واضح شی دی او چې لکه لمر چې په دوو ګوتو پټېږي هم نه.
ستاسې پلار څه دنده درلودل هغلی غفاري؟
زما پلار جان د تعلیمات زرهي ضربتي کبرا قماندان د ضربتي مکتب عمومي قماندان و د کماندو
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دفتر ستاسې د پلار وژنه غندلې ده او خواخوږي ته سره ښکار کړې ده. تاسې د اعلامیه وکتله؟
بله هغه مې لیدلی، خو هغه زه سوچ نه کوم چې زما درد ده واقعي. ما خو په خپل ټویټ کې هم واضح لیکلی چې زما لپاره ټول هغه خلک ګناهګار دي چا چې د دغه حداقل د 50,000 طالبانو د خوشي کولو قاتلین په خوشي کولو کې لاس لرلو. دا زما د پلار جان ترور د مغو خلکو په واسطه شوی او پته هم واضح لیکلی چې لطفا نور ظریفګانو سره داسې مه کوئ، کوشش مه کوئ چې ډیل وکړئ، حداقل د انسان په سرونو باندې نور ډیل ونشي.
د میدان ښار ښارواله ظریفه غفاری وه چې د خپل پلار د ترورېدو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې. په افغانستان کې په وروستیو کې تاوتریخوالی او ناامنۍ زیاتې شوې. د افغانستان ولسي جرګې هم هیواد کې د همدغو ناامنیو د ډېرېدو له کبله لوړ پوړي امنیتي او دفاعي چارواکي نن خپلې غونډې ته ورغوښتي وو. دوی د امنیتي سکتور پر وزیرانو سربیره د ولسمشر لومړی مرستیال او د ملي امنیت سلاکار هم د حساب کتاب دې غونډې ته بللي وو، خو امرالله صالح او حمدالله محب نه وو ورغلي. د جواب دغه غونډه د رسنیو لسترګو پټه تر سره شوې، خو وروسته وکیلانو وویل چې کومه ځانګړې پایلې نه لرله. په دې اړه پام وکړئ د فیروزی عزیزی راپورته.
په افغانستان کې د وروستیو امنیتي پیښو په ځانګړي ډول پر کابل پوهنتون د برید په تړاو ولسي جرګې ته د امنیتي چارواکو د وربللو فوقلاده غونډه بې نتیجې پای ته ورسېده. د شنبې د ورځې دې غونډې ته د کورنیو چارو سرپرست وزیر محمد مسعود اندرابي، د دفاع وزارت سرپرست وزیر اسدالله خالد او د ملي امنیت رئیس احمد ضیا سراج، د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب او د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح غوښتل سوي وه. غونډه د ملي دفاع وزارت سرپرست وزیر اسدالله خالد په غوښتنه سری سوه، خو د ولسي جرګې د لومړي مرستیال محمد میرزا کټوازی په خبره د دغه جرګې د یو غړي رمضان بشردوست ضروري ګډوډه او بالاخره بې نتیجې پای ته ورسېده. هڅه مو کړه په دې اړه د رمضان بشردوست نظر هم ولرو، خو د نوموړي ټلیفونونه غلي وو. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح او د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب جرګې ته نه ورغلي. د ولسی جرګې یو غړی بسم الله محمدی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
موږ وايي باید دا غلی وي، دا ولې غیر قانوني ده؟ موږ حق دی، باید دا غیر قانوني نه دی چې د جندالا موږ شي چې په تاسو ته نو دا چې ټول چاري دې په غاړه کې د کابل امنیت دې په غاړه کې سوالي دې په غاړه کې نو هغه څه کې ټول مسؤلیت دې په غاړه واخی. باید دا غلی وي، د خلکو ته جواب ورکړي وي، خلکو ته قانون وخت جواب ورکړي وي، ټول دولت ځوان وړ خبره ده.
ولسی جرګې امرالله صالح ځکه خپل د غونډې ته غوښته و چې په دې ورستیو کې نوموړي د کابل ښار امنیت مسولیت اخیسته دی. خود لومړی معاونیت د نشراتو او عامه اړیکو رئیس رضوان مراد ازادي رادیو ته وویل چې ولسی جرګه باید دوی ته د امرالله صالح د ورتک پاړه پوره وضاحت ورکړي.
ولسی جرګه ووایي چې د کم قانون پر اساس دوی له لومړی معاون صاحب څخه غواړي چې ولسی جرګې ته ورشي. که چېرته موږ ته دا مشخص وي معاون صاحب د افغانستان ولسی جرګې ته د یو ملي نهاد او د خلکو د استازو د ادرس په توګه احترام ته په پام سره پاره صورت کې به موږ خپل ځواب ویل شي چې ماون صاحب هغه جلسې ته هغه هم کچیر ته استماعي غونډوي چې ماون صاحب هغه ته وضاحت ورکړي. اما د افغانستان قانون واضح دی، نه څوک د افغانستان ولسمشر او نه د هغه لومړی ماون احضار کول شي او نه استهزاء کول شي.
د ملي امنیت شورا د سلاکار دفتر بیا جرګې ته د ښاغلي محب د نه ورتک پاړه زموږ اړیکو ته ځواب نه وایي، خو د ولسی جرګې لومړی مرستیال محمد میرزا کټوازی به ازادي راډیو ته وویل دوی به حکومت ته یو مسوبه ولیږي چې د ستونزې
بدبختانه سي دواړو وزر پیدا نه کړي. موږ اجنډا واضح معلومه او دوی تم لګلې وخت سي کابل په پانتون باندې برید او څنګه سي اول معاون د ریاست جمهوری کابل نه امنیت چارې پلاس کې اخستی دي. در حال سمو کمانډان امنیت وزیر د داخله او دا ټول لرو اوس موږ یو مصوبه حکومت ته لګو په غبانی بټنګار وسی سي ولې د پارلمان سره مشکل پیدا.
امنیتي مسولین په داسې حال کې ولسی جرګې ته غوښتل سي و چې په دې وروستیو کې په کابل کې امنیتي پیښو زور اخیستای دي. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان
سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم ورزو د نړۍ یوې تودې موضوع ته، او هغه هم د امریکا ولسمشریزې ټاکنې. د امریکا د ولسمشری د انتخاباتو دوه کاندیدان جو بایدن او ډونالډ ټرمپ د څلورو مهمو ایالتونو څخه د نویو رایو د شمیرو خپرېدو ته شیبې شمیري، چیرې چې چارواکي وایي لا هم رایه شمیرنه دوام لري. بایدن په انتخاباتو کې د خپلې بریا وړاندوینه کړې، خو د بریالیتوب اعلان یې نه دی کړی. دا چې وروستي پرمختګونه څه دي، اجملان را سره په سټوډیو کې دی ان صاحب. د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو روستی او نوی خبرونه سدی
لودین صاحب، د امریکا د ولسمشری له انتخاباتو څلور ورځې وروسته د شنبه پر سهار وختي بایدن په اریزونا، نیوادا، جورجیا او پنسلوانیا کې تر خپل سیال ډونالډ ټرمپ یو څه مخکې وو. په دې حالاتونو کې چارواکي د زرګونو رایو چې ډیرې د پوستې له لارې استول شوي، سلو او د سخت شمار کار ته دوام ورکوي. اوسنی شمیر بایدن پر هغه لارې سیخ کړی چې باور دی 300 انتخاباتي کالج رای به خپل کړي. دا له 200 انتخاباتي کالج رایو چې ورته د بریا لپاره اړتیا ده ډیر دي. دا له 2000 میلادي کال را وروسته لومړی ځل دی چې امریکایي رای ورکوونکي د ولسمشری په انتخاباتو کې د ګټونکي کاندید اعلان ته دومره ډیر په تمه پاتې کیږي. سبب یې دا دی چې د کرونا وایرس د خپرېدو له ویرې تر 100 میلیونو زیاتې رای ورکوونکو خپلې رای د پوستې له لارې استولې دي، چې هغه د نورو هغه رایو په مقایسه چې سملاسي ورکول کیږي شمارلی او تدقیقی وخت خواړي. په پنسلوانیا کې د شنبه پورې سهار د رایو نوې شمیرو ته تمه کیده. دغه تل به بریالیتوب بایدن په قطعي توګه سر ته راولي. د تازه شمیرو لمخې بایدن په دې ایالت کې 9000 رای ل خپل سیال مخکې دی، او یوازې 4% رای دغه تل ل شمیرلو پاتې دي، چې تمه کیږي د نن ورځې تر پای پورې البته په ځای وخت به د رایم وشمیرل شي. بایدن تر دې مهاله له ولسمشر ټرمپ په ملي سطحه 4 میلیونه رای مخکې دی. دا د ولسمشری په هغه انتخاباتو کې چې تر اوسه ډیموکرات یا جمهوري غوښتونکي کاندیدانو ګټلي، د عامه رایو له پلوه یو ریکارډ ګڼل کیږي. د جمعې په ورځ بایدن خپل ملاتړو ته وینا کې خپل مشرتابه د عمل ماموریت وباله، او وی ویل دا ښیي چې امریکایان خپل هیواد یو ځای کول غواړي نه ویشل.
We don't have a final declaration.
موږ تر اوسه پوری د بریا وروستي اعلان ته نه یو رسیدلی. خوشمیر روشانه او د قناعت وړ دی. موږ به د سیالي ګټو.
په داسې حال کې چې د رایو شمیرل دوام لري، بایدن پر امریکایانو ټینګار کړی چې آرام اوسي او زغم وکړي. ټرمپ بیا پرته له دې چې شواهد وړاندې کړي ټینګار کړی چې رای ورکول د پراخو درغلیو او بې نظمۍ سره مل وو، او په دې انتخاباتو کې یو لوی لار برخرای چې د پوستې لارې استول شوې دي، ټرمپ یې پر شمیر او استول نیو وکیل دي. د نوموړي انتخاباتي کمپاین په څو ولایتونو کې د قانوني اقداماتو غوښ کړی چې د رایو شمیرل ودروي، او یا چارواکي اړ کړی چې په دغه ایالتونو کې رای لسره وشمیري.
ډیر مننه اجمل اندو چې د امریکا په انتخاباتو کې د نوو پرمختګونو په اړه معلومات راکول. په همدې انتخاباتو کې پاتکیګو په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشری د انتخاباتو رای شمیرنه روانه ده، د جمهوریت غوښتونکو ګوند کاندید اوسمهال ولسمشر ډونالډ ټرمپ 2 ځلې خپل بریا اعلان کړي. هغه د نومبر په 15 نیټه له کوم شواهدو پرته اعلان وکړ چې د بریا د امریکا د خلکو په وړاندې یوې درغلۍ او د ډیموکرات ګوند فاسد ماشين غلا کړي ده. نوموړي ادعا وکړه چې په انتخاباتو کې د پیسو، رسنیو او تخنیک تاریخي دخالت شوی. دا خبرې وروسته د لغوسې ډاکو ټویټونو کې هم راغلي. کته هم د ولسمشر ټرمپ ادعاګانې اند جمهوریت غوښتونکو د یو شمیر مهم غړو لخوا هم به بنسټه ګڼل شوی، او دوی ویلي چې ولسمشر ټرمپ په خپل دې خبرو سره د دغه هیواد په انتخاباتي سیستم د خلکو باور زیانمنوي. دوی د ولسمشر ټرمپ پر دې خبرو نیوکه هم کړي. د بحثونو دا پوښتنه پورته کړې چې د امریکا په انتخاباتو کې درغلۍ څومره ممکنه ده، او د مخنیوي لپاره یې کوم میکانیزم شته. دا موضوع د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې څېړلې چې جزئیات داوود جنبش وړاندې کوي.
د ولسمشر ټرمپ اساسي شکایت د هغو رایو په اړه ده چې رای ورکوونکو مخامخ صندوقونو ته نه دی اچولي. میلیونونه رایې د پوځیانو، عامو وګړو، له هېواده بهر امریکایانو او یو شمېر زیاتو هغو کسانو لخوا چې د کورونا ویروس له ویرې له خپلو کورونو نه دي وتلي پوسته کې لیږل شوي دي. په امریکا کې ټاکنې د ایالتي قوانینو له مخې کیږي، نه د فدرال او مرکزي سیستم پر بنسټ. نو له همدې امله د انتخاباتو لپاره یو واحد شکل نشته، او د ټاکنو په ورځ خلک ایوازې جمهور رئیس ته رایه نه ورکوي، بلکې د کانګرس غړي او ایالتي شوراګانې هم ټاکي، چې همدغه سیمه ایز پارلمانونه بیا په محلونو کې د انتخاباتي مبارزو څرنګوالی غوره کوي. نو همدا سبب دی چې په امریکا کې د انتخاباتو لپاره هر ایالت کې د رای ورکونې څو طریقې په نظر کې نیول شوې دي. رای ورکونکي کولی شي په عنعنوي پوست، ایمیل یا حضوري ډول خپل رای وکاروي. همداراز هر ایالت د رای ورکونکو د ثبت طریقه او غیر حضوري رایو د لاسلیک څار په خپله کوي، نو په دې بنسټ بیلابیل عوامل کولی شي د ټاکنو پر پایلو اغیز وکړي. په نامخامخ رایو کې یو مهمه خبره دا ده چې رای باید د ټاکنو د ورځې له پای ته رسیدو وړاندې ورکړ شي، او د دې رای د ثابتېدو لپاره باید پوستي سند موجود وي. که رای د ټاکنو د ورځې تر پای ته رسیدو وړاندې ورکړ شوی وي، نو بیا ستونزه نه ده که ناوخته ټاکنیز مرکز ته ورسیږي او حساب شي، خو هرومرو شمیرنه ځنډوي. جمهور رئیس ټرمپ د نومبر په 15مه ادعا وکړه چې مشیګن ایالت کې انتخاباتي کارکونکو هغو څارونکو ته اجازه نه ده ورکړي چې غوښتلې د ده په خبره تکراري رایې وشمیري، خو د ولسمشر ټاکنیزه ډله د حقوقي دعوا برخه کې پاتې راغله او قاضي مشیګن ایالت کې حکم وکړ چې د رای شمیرنې بهیر د درولو لپاره هیڅ ډول قانوني بنسټ نشته. د امریکا په ټاکنو کې نړیوال نظارت هم رول لري. د اروپا د همکاریو او امنیت ټولنې له دې وړاندې د امریکا په اتو انتخاباتو کې د څار دنده درلوده چې د 2013 کال منځ پړاویزو ټاکنو ته د څار یو موقت پلاوی هم استولی و. دغې ټولنې د همدې میلادي میاشتې په 4مه اعلان وکړ سره له دې چې د رایو په انتقال کې بې نظمۍ او د کورونا ویروس له امله قانوني بې باوري یو سیاسي ویش و، خو اوسني انتخابات سم ترسره شوي او پایلې یې پخې او باوري دي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 او اف ام 3.15 په اکثرو لویو ښارونو کې خبرونه لري. د روسیې یو ډله پوځیان پاکستان ته تللي او هلته یې د هغې هیواد له پوځیانو سره ګډ تمرینات پیل کړي. د دغو تمریناتو ځای ځایګای لا مشخص شوی نه دی، خو چارواکي وایي هدف یې له ترهګرۍ سره د مبارزې په چارو کې د تجربو شریکول دي. په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال طاهر خان په دې اړه دغه معلومات راکړل.
د پاکستان فوج وایي چې د پاکستان او د روسیې د فوجانو ګډ تمرینونه پیل شوي دي چې دا به دوه هفتې دا دوام کوي. او د پاکستان د فوج په یو بیانیه کې دا ویل شوي دي چې د دې ګډو تمرینونو هغه یو هدف او مقصد چې دی هغه د ترهګرۍ په ضد چې کوم د یو بل د دواړو تجربې دي هغه به یو بل سره شریکوي. د پاکستان فوج بیان کې دا هم ویل شوي دي چې د نورو تجربو سره سره به په دې کې د یرغمل نیولو خلکو د هغې د آزادولو هغې به هم دوی ګډ تمرینونه کوي. د پاکستان او روسیې د فوجانو مابین اوس دغه تمرینونه هر کال کیږي، یو وار پاکستان کې، دویم وار روسیه کې. او دا ګډ تمرینونه دا په 2014 کې اول ځل شیو چې په پاکستان کې شویو. او دا چې کله د امریکا او د پاکستان تعلقات لکه د افغانستان په مسله باندې خراب وو، پاکستان بیا روسیې ته نږدې شویو، اړیکو کې خوال راغلیو او دغه فوجي همکاري هم شروع شوه د پاکستان او روسیې ترمنځ. د فوج بیانیه کې دا نه دی ویل شوی چې څومره د تعداد کې د روسیې فوجان د دې تمرینونو لپاره راغلي دي او دا په کم ځکه د زی خبره هم نه ده شوې. خو دین وړاندې په روسیه کې هم شوې دي او پاکستان فوج دا وی چې دغه تمرینونو د روسیې او د پاکستان بنیادی مقصد چې وي هغه تر کړه په ضد چې کوم تجربې دي هغه یو بل سره شریکوي.
او سمستاسي یو شمیر اس ام اسونه. عبد العزيز غالب د هلمند لیکلي وای خدای دی امریکایي عسكر زموږ له هواد نه وباسي چې سول راشي. د پکتیا د سمکنیونه سمي الله حلمي تندر لیکلي وای حکومت د په مرکز کابل کې د غلو مخه په کلاکه ونيسي او کچيري د غلو مخه وننی ول شي وضعیت نور هم خرابيږي. همدې اوریدونکو بل ځای کې لیکلي وای وچ ډوډۍ خرو خو کاش کې چې سول راشي. یو بل اوریدونکو تازه خان سمسور لیکلی وای د امریکایانو ولسمشر به افغانستان ته کومه خاصه ګټه ونه رسوي. شپګنیمه بجې شوې دغه خبری مجله همدلته پای ته رسیدي. ستار فروغ راغلی چې تاسو ته بل خبری مجله وړاندې کړي. فروغ سپسړی مشي.